سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسېدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي. د بامیان ښاري اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته وویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبرپاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د فراه ښار په اسکر آباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلی چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د 34 ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر 14 شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبره کړې دغه کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یوه غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپتفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړباسي څو پر خپلو ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوي.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي سلیوش مشکوک کسان هم د دغه غلا په تور نیولي دي.
شپږمه ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلې سوداګري اندېښمن کړي.
یک شنبه چې دا سوې ده بیا تر اوسه پرې لا نه ویل سوې دغه چې بند پاته ده موټران ګرځ په بولدک کې ولاړ دي.
په دې اړه به هم درته راپور خبر کړو چې د کندهار څخه د انارو لمرنه جوپایا محموله د موسکو په لور وخوځیده.
اوله محموله چې شلتن شاوخا کیږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د موسکو هغه برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې جوړه شوې دي.
توانه واسه هم نه لرو چې مخنیوي وکړو او له حکومت پانه کوم موږ سره کومک شوی نه ده.
سینا سیمال دلی رو دې غم وخري پس دوايي ورته راکړسي او واکسینونه ورته راکړسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چار سوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغیوات کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري. په کار ده چې له طالبانو سره خبري وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړ شوی و. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړباسي څو پر خپل ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو ونی دوام وکړ پرون پایته ورسیده. د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شيګني پر ځای نور لوبني توبونه لري. نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبني توب ورکړل شي. د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبري وشي. افغانان دې په خپل ور سره وشغي شي. په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد احساسستان اگزایوي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې پتیرا بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندي نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکنه د تر هغه په پټنځي بیا بدل شي او تر هغه ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید مونږ په خو طالبان سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده. اوس باید طالبان وه څول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزه د خبرو او ډیالوګ لارې اوارسي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنی وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي وو. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د شزو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو. غونډې ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هیر کړی نه دی او د ناروې هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره لدی چې د طالبانو د واک تر رسیدو سبانې 15 میاشتې وسی د ناروې په شمول هیڅ وات د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
پرون د نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تګ څخه محرومې دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخې دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو رپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګیزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي په ځانګړې توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر انجون محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمیر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغیزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدې کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو. د مو اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولای چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې منځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي هم تړل شوې دي. شکریا محمدي چې وصل همدې عمل خوانځي ته نږدې او په کور ناشته ده.
زه تیر کال په 12 ټولګي کې وم او سکال می باید کانکور آزموینه ورکړی وای، خو له بعده مرغه چې خوانځي فارغ نشوم او لخپلو درسونو محروم شوم.
د محصل نړیوال ورځ له کله نه چې په چکسلواکیا کې د نازی سرتیرو لخوا څو محصلین ووژل شول، د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چکسلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزه نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو لخوا ونیول شو او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شو. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصلین و او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1940 چې دغه پیښه دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو و نړیواله شورا جوړه شو. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیواله ورځ په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږم ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډیر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یکشنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پرې نه ویله سوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ول له منځه ولاړ شي خراب شي بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاته شول نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې نو خلک مجبور سول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو موږ تاوان اخلو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي په اوس نن پرون تلل دي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې دی په ترسل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاری له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې 310 موټر 310 موټر پورې یوازې انار راتلله. تلله دغه ته صادرات و او دغه زیاتره رومیان پیاز دغه مو چاغه تقریبا 300 موټر هم زیات اضافه
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګانیو امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نشي، تجارت کې لار باید بند نشي، ترانزیت مخنیوی ونشي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښ اصول هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دی ولري چې دا کار داسې یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو، موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي دا او موږ خپل قانون لري ګرځو موږ سیاست پکات او په تجارت په مارکیټ ویل کېده او د خپل وطن تازه میوې ساجرات کړه
کندار کې د میوه سوداګر حاجی نانای او چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندیدو په اړه باندې خپل ورستي معلومات له مکسره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ټرینکوټ کې ول شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وای د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسانی ولشوي او سیډنی ورڅخه روان دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلون کې په دې ملامت بولی چې موټرونه سمساینه و درولي. نو موړې همدارز وای د غپېښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږی له عمل را مست شوې ده.
من د دې داسې ځای مچران درې ولیو چې نه د دې رسمي اډه وه او نه د دې کومو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسان هم ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مچران وهل سي او ورسته چې امنیتي کسان هم خبر سو بیا د کلی سلیوش مشکوک کسان هم د غلا په تور نیولې دي.
له بل خوا ځای سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښه او خوشپښ بهشتو غاندي هم په روزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندی 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې زیرمه شوې دي.
د ژمی په دورشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوې دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لارې د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لارې د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونه بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار لانارو وروسته د سیمې وادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نور محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وخت باندې دلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي لکندهار د ارغنداب اغه به اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د مسکو اغه برابر کړ او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزیم شش کال ان شاء الله استو.
بل خو د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوه دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو چې صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیاو درامست کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي، د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ځبه حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅلو ښکالو څخه پالج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګو ته به ورشو. هلته طالب چارواکی خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل یې تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنۍ اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغي لامل زرګونه غواګانې مړې شوې او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادې ناروغي په کنټرول کې دی ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زرا د خډیر به مال د مر سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي کې حکومت کومک وسرونه کې باید هر زرا سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدو ته هیڅ نه پښتنه شته. دا څو کال کېږي زه د منډې منی ولیدم هیڅ پښتنه نشته. نه دا ته څو کایحت راغلي څو کروشم به تولر سیس خل هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې او شاوخوا 3000 اوس نورې پرېښته دي چې ځایي اوسیدونکي د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو دلاغا او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته دې ورسره وکړي څو له دې ناروغۍ څخه د خپل څاروي په امان کړي.
څو نو وسه هم نه لرو چې دغه مخنیوی وکړو او له حکومت څخه کوم سره کومک سوی نه ده چې دغه مخنیوی وسی د مرض
سینا سیمالدلی رو د دې غم وخري پسند دوايي ورته راکړي او واکسینونه ورته راکړي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکو وایي چې د پوستکي د وایروسي ناروغي په یو شمیر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا شوې ده چې اوس مهال تر میدان وردګو هم رسیدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي له دغه ناروغي څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغي کې کړ څاروي څنګه له مرګ وژغوري. په دې اړه مو د یو ویټرنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستی دی.
مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې اول غوا پرې مینځو بیا سوري ته ودرو او بل دا میاسي مچان د شان تری ورک او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو. دا درې رقم علایم لري. یو رقم علایم دا چې پوستکي باندې دسی دانې باسي او یو رقم علایم دی چې دسی پښې باندې پښې پرسوب کوي مخنیوي او بل علایم دا چې خېټه باندې هم پرسوب کوي دسی.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانی واکسین کړی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 دوزه واکسین کومه کوب شولو چې هغه کلمنګ تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ حالت نو هیته نه لري. غلط الحمدلله چې دا د مرینه کچا یو ستره ورچی.
دا په داسې حال کې چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړې دي.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګوالو ټیمونو ترمن سیالي شوي. یادې سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړې شوې، هدف یې د دې لوبې پر مختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو ارکلی خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره د دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړ شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنجشنبې په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزاده راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې موږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوځغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځمکو یا کرنیز ځمکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خدا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو پاټینګ د ظاهر شاه بابا پټینګ زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول اسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د لومړي ځل لپاره په آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه دی او دا جام لوبې د یکشنبې پر ورځ پیلېږي. د یوې وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډیر چانس لري چې د اتلولي خپله کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه رپورټ کې چې د فیفا یا د فوټبال نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، څلور یې د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي، هیڅ هیواد پرې شپاړ